روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، نن غواړو چې د سرطان په ناروغي باندې ستاسو سره خبرې وکړو. په خبرونه کې زموږ محترم میلما د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټر زبیح الله ستانک زه سپتی درنو اوریدونکو، غواړو چې ستاسو سوالونه هم په دې خبرونه کې چې د سرطان د ناروغي په اړه کې مو کړی دي د محترم ډاکټر صاحب زبیح الله ستانک سره مطرح کو. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدی چې موږ د خبرونه پیل کو، لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان 2020م ایسوي کال لپیل څخه تر اوسه په افغانستان کې د سرطان د ناروغي شاوخوا 10000 تازه پیښې ثبت شوې دي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر راپورټ را لېږلې دي. دا به واورو، بیا به وروسته خپلې خبرونې ته دوام ورکو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محل په دغه هیواد کې د سرطان په ناروغي اخته سباندې سلويغ زره کسان له دغه وزارت سره سب دي. چې له دې شمیرې شاوخوا 10000 د سرطان په ناروغي اخته کسان په 2020م کال کې سب شوي دي. د دغه وزارت د سرطان د کنټرول پروګرام رئیس ډاکټر محمد عیسی ابراهیمی امریکا غته وویل چې یوازې په 2020 کال کې په افغانستان کې په سرطان ناروغي اخته 23000 کسان له روغتیا وزارت سره سب شوي، چې له دې شمیرې 14000 یې مړه شوي دي.
په 2020 کال کې مجموعا تقریبا 10000 شاوخوا کې بریزان من تر اوسه په دغه څلورنیمو میاشتو کې سب کړی دي. افغانستان کې د دې نه هم زیات مریضان ستدي دي، ولې متاسفانه چې موږ یو مرکز په کابل کې لرو، شپږ نیم میلیونه نفوس په کابل کې دی او دا د ټول کشور په سطحه چې 40 میلیونه شاوخوا کې نفوس لرو، دا یو مرکز کفایت نه کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د محل په کابل کې د سرطان د درملنې او تشخیص یو مرکز فعال دی چې هر ورځ 15 تر 30 سرطاني ناروغان ورته مراجعه کوي او د لومړنۍ معایناتو په ګډون د اندوسکوپي، پیتالوژي او بیافسي خدمات ورته وړاندې کیږي. د ډاکټر ابراهیمی په وینا په بلخ او هرات ولایتونو کې هم د سرطان دوه مرکزونه شته چې یوازې په کې د دغه ناروغي تشخیص کیږي او تر څنګ هڅه روان دي چې دوه نور ورته مرکزونه هم په ننګرهار او کندهار ولایت تونو کې پرانیستل شي.
مجهزه شفاخانه، اختصاصي شفاخانه موغختل ده. سعودي عربستان تعهد کړی ده چې جوړي تر اوسه د خبرو په حالت کې ده. ترکی ادارې امور بخش ته هم پروپوزل ورکړی دی، ولې تر اوسه لا دغه نه ده سوی. همدارنګ استرالیویانو د فورسکیو په نامه یو قرارداد اخیستی دی، هغې کې هم امکانات شته دی چې موږ ته شفاخانه جوړه کړي، څو شفاخانې جوړې کړي، ولې متاسفانه
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو په اساس په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي او د درملنې د اسانتیا او د نشټوالي له امله هر کال په دغې ناروغۍ 15 سلنه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. همداشان په افغانستان کې بې وزلي د سرطان د ناروغیو له امله د مړینې د لوړې کچې بل لامل بلل کیږي او یوازې د هغو ناروغانو د ژوندي پاتې کېدو احتمال شته دی چې په بهر کې د درملنې امکانات لري. خو ډاکټران وایي چې سرطان په ټوله کې یوه وژونکې ناروغي ده او خلک باید هڅه وکړي چې د دغې ناروغۍ په بیلابیلو ډولونو باندې د اخته کېدو د مخنیوي لپاره وقایوي تدابیر عملي او په پام کې ونیسي. د داخلي متخصص ډاکټر امید همکار امریکا غته وویل موږ باید د وقایې لپاره په خپل اساسي رول ولوبو. د ځان لپاره باید ډیر ښه خواړه غوره کړو. سره شوي خواړه باید ونه خورو او له ډیرو ترخو او تروو خوړو څخه زیاته استفاده ونه کړو. ګاز لرونکي څښاک باید ونه څکو. سګرټ، الکول، پان او نسوار باید ونه کاروو، ځکه چې دا هر یو زموږ په بدن کې د سرطان ناروغۍ لپاره د زمینې برابرولو فکتور کېدلی شي. ډاکټر همکار دغه راز ویل چې د سپورت کول د روحي او رواني سترسونو کمول، خو خوب کول او په خپل سر د بیلابیلو درملو لخوړلو او درملنې څخه ډډه کول هم په سرطان ناروغي د اختکیدو په مخنیوي کې عمده رول لوبولی شي.
قدر من اوریدونکو، تاسې زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت چې د کابل څخه را استولې وو واوریدئ. خو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې هم وویل په دې خبرونه کې، د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټر زبیح الله ستانکزی زموږ میلمه دی. نو زه به لومړی ډاکټر صاحب ته سلام وایم او بیا به شرق لاست ورته وایم. ډاکټر صاحب، شرق لاست.
السلام علیکم، تاسو ته سلام او همدارنګ تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لمندم چرو او جوړ بوسئ.
ډیر مننه تاسو څخه محترم ډاکټر صاحب زبیح الله ستانکزی چې په لند وخت کې مو زموږ بلنه ومنله. کور مو ده ډاکټر صاحب. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې هر کال زیات شمیر کسان د سرطان په ناروغیو اخته کیږي او همدغه راز زیات شمیر د دې خطرناک ناروغۍ څخه مري. نو ډاکټر صاحب، د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي لومړی د سرطان د ناروغۍ په اراز او علایمو باندې پوسی او وروسته بیا په افغانستان کې د دې ناروغۍ په عمده لاملونو وژغیږو، چې ولې په دې زیات شمیر خلک د دې ناروغۍ څخه یا د دې خطرناک ناروغۍ څخه مري او په اخته کیږي. خو لومړی پوښتنه مې دا ده چې سرطان څه شی دی ډاکټر صاحب؟
ډیر مننه، ډیر مهم سوال ته مو اشاره وکړله. سرطان اصل کې په وجود کې به وجود د حجراتو غیر نارمل او سری او غیر قابل کنټرول واده ته وایي. یعنی د وجود حجراتو چې دی په انسانانو کې خپل معنی وخت باندې تکثر کوي او تعداد زیاتیږي، او کله چې د دې حجراتو عمر پوره کیږي د خلل بینه ځي. یعنی داسې یو سیستم وجود ته الله پاک ورکړی ده چې دا حجرات بیا خپل عمر پوره کړي لبینه ځي. لیکن په سرطان کې داسې نه ده. د وجود د حجراتو تکثر ډیر تیز کیږي او له کنټرول نه وځي او لبینه نه ځي. چې په همدې نتیجه کې په وجود کې سرطانی دانو یا غوډو پیدا کېدل روکیږي. او سرطانونه سدي بیا مختلف اعضاو کې پیدا کېږي، لکه په وینه کې، لکه په شش کې، یا سږو کې، پښتورګو کې، په ناناو کې، په سینو کې، او همدارنګه په
تویو کې. بله،
معده کې، مری، معده، مری او نورو اعضاو.
بله محترم ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو د سرطان ډولونه وویل، دا پوښتنه هم مستحق کوله چې سرطان مختلف ډولونه لري. یعنی هغه څو ډوله چې تاسو یاد کړل، خو بیا هم دغه مهم دي چې باید موږ ووایو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس هغه هم ویلي دي چې په دې هیواد کې زیاتره کسان د سینې یا د تیو په سرطان باندې، د معدې، کولمو، خولې، ستونې او همدغه راز د پروستاتو په سرطان باندې اخته کیږي. نو ډاکټر صاحب، راوسو هغه عمده سوال ته چې زموږ اوریدونکو هم په دې باره کې ځینې پوښتنې کړې دي، هغه سوالونه به یو پلا ور جواب کو، بیا به ډاکټر صاحب راسو د خبرونې موضوع ته.
زما په وجود کې ریچا پس خواشي نه کې نه څکلا کا وتا دا په تخت کې مم دا او کو سر کې مم دا سر والا مې څه کلا درد کې دی، مې سترګې ته نو پټي دي، زم لا کمزور شي او سترګې مې پټي دي درد کې، او دا نو رغو چې دې کې کلا لږ پکا ته دا راشي نور به څه دې درد کې کې دا و فرام درد دې تر ورک شي، او دا دین زش پګ مېشته دا و فرام دې هي سپاسیر پر نه کې.
السلام علیکم، د پښتنه مې دا کوله چې مال د غزه د ادرار ته چایا دي، زمو خورا په عذاب يم، دردونه یې نو ډاکټر ته چې ورغلل ما غره ته وای وای د دې د پروستات سرطان دی چې دغه چستی ډاکټر صاحب څخه دغه پښتنه کوله پس کوم ودان
ډاکټر صاحب تاسو دا د نن کو سوالونه واوریدل چې وی خور ویلی و چې زما په وجود کې غوډه ده یا غوډی دي په بغل کې می په سر کې می ځنې غوډه دي هغه ډیر درد کوي نو دا وایي چې د سر غوډه می ډیر درد کوي ځنې وخت می سترګې ورسره وپړسيږي او نور غوټې هم ځنې وخت په وجود کې پیدا کیږي او هغه درد کوي کله چې دوا وخورم بیا آرام شي نو ستاسو جواب دی ته څه وی ډاکټر صاحب دا څه ډول غوډه دي چې دا نو دې څه ډیر شکایت کوي
غدودونه د سرطانی دانی سیدی دا خو دوه ډوله لري یعنی یو رقم سلیم تومورونه دي او یو رقم خبیثه تومورونه دي چې ملک نن ورته وایي په انګلیسي کې سلیمه تومورونه یا غدودونه سیدی دا په اکثره خلکو کې لیدل کیږي او هغه د وجود لپاره کوم مشکل نه ایجادوي نو دا غدودونه سیدی اکثره هم دي شحمیاتونه جوړیږي چې لایکوما ورته وایي او شحمی غوټي وي
بله
سدا غوټي وجود ته تاوان نه کوي او کولای شي کېدای شي چې په اړه ایسا د یو انسان کې پیدا شي او د دې خور په جواب کې زه عرض کوم چې کچېرې د دې غوټو وخت څومره وو او همدارنګه کومې دوا سره د آرامي کې یا آیا دوا اخري پرته لبای نه ځي دا سوالونه که جواب کړئ موږ ته ورته پوره معلومات ورکړو او یا که چېرې د خور موږ سره په ارتباط کې نه وي نو ورته مې وړاندوینه دا ده چې دا یو مرکز دی صحي ته مراجعه وکړي چې هلته ډاکتر دا غدودونه معاینه کړي لغنه معلومات ورکی سی آیا دا سلیم غدودونه دی که خبیثه سرطانی غدودونه دی خو اکثرا داسې خورکۍ حکایه کوي ما ته داسې ښکاري چې دا سلیمه غدودونه دی او انشاءالله قابل د تشویش به نه وي خو بیا هم وړاندوینه مې ورکړم چې یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي
بله ډیره مننه ستاسو څخه کورمودان یو بل اوریدونکي چې هم پوښتنه کړې وه ډاکټر صاحب هغه ویلي و چې زه د پروستات تکلیف لرم یعنی دی وایي زه داسې یو تکلیف لرم چې هغه ماته چې زه تشناب ته ځم ډېر مشکلات ماته پیژیږي او ځینې وخت درد وي نو تاسو ودا ته څه توصیه کوئ بیا به وروسته خبرونې ته راسو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
پروستات معمولا د پروستات غدا سي دا د هغه نارینه وو کې چې سنې دي 55 نه زیات کیږي دا غوډه د دې غوډې حجرات زیات کیږي چې هغه د هایپر پلیژیا وایي نو حجرات ته تعداد زیات کیږي کله چې دا حجرات ته تعداد زیات کیږي دا په سیستم د بولي باندې یعنی هغه کوم پایپ سي ادرار خارجي دي مثلا نه هغه باندې فشار راوړي کله چې مریض ادرار خارجول شروع کین او هغه کی مریض ته درد کوي معمولا دا د 55 نه د شپېتو ورې تاسان سه سن رسیدي دغه نه پاتا اراز پیدا کیږي مریضانو ته چې د تا بناین پروستاتیک هایپرپلیژیا یا سلیمه غکوالای دی پروستات ویل کیږي چې دا په اکثر اشخاص کې معمولی او مخصوص تداویان لري او دا قابل تشویش نه وي که چیرې د دې حجم ډیر زیات غټ نه وي په دوا باندې کنټرولېږي او که حجم ډیر غټ شي او په د بولي سیستم باندې فشار راوړي او ادرار تخلیه ممانعت کوي نو بیا عملیات ورته توصیه کیږي
بله بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب را وسو بیا هم و دا هغه سرطانونو ته چې هغه بيخي ډیر عام دي، ستاسو په نظر په افغانستان کې خصوصا یعنی کم سرطانونه ډیر عام دي ولې تاسو د داسې مریضانو سره په تماس کې کیږئ؟ موږ چې دلته ګورو د ښځو په سینو یا په توی کې چې سرطان دي هغه بيخي یعنی دلته هم عام دي، نو کراته وایي چې هغه کامنت یا هغه مهم سرطانونه چې دی هغه کم یو دی او ګابو په دې باندې لږ لږ معلومات ستاسو څخه واخلم.
زه په خپل کومه تجربه سي په افغانستان کې لرم، د 2013 کال نه دلته د انکولوژي یا د سرطان بخش کې کار کوم، نو اکثرا د مامدان سي دي امداد د تیو یا د سینو سرطانونه دي چې تر مینده مراجعه کوي، او دغه نه پات په دوړ اجنسو کې یعنی هم په نارینه او کې هم په ښځو کې دي مرای سرطانونه ډیر زیات دي، بیا په سي دي میدي دي او ورته جلدی سرطانونه دي او همدارنګه دي وینې سرطانونه تعداد ډیر زیات.
بله کراسو محترم ډاکټر صاحب، د تویو و سرطان ته چې هغه د زموږ خوندې په لیرو پرتو سیمو کې اکثره دوی نه پوهیږي او تکلیف لري، ډاکټر هم ځینې لري او امکانات چې هغه هم دوی نه لري، نو که فرضاً د تویو د سرطان د لومړي نښې او نشانې څه دي؟ بیا به ورسته هغه خطرناک حالت هم راته وایست او یو څنګه یو څوک پوسی چې زه په سرطان باندې اخته یم.
د دې لپاره چې زموږ خویندې او میندې چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او د صحي خدماتو نه په اساسي شکل باندې بهرمند نه دي، نو دوی ته ما دا توصیه ده چې دوی د هر میاشت چې کله دوی ته دا د میاشتنۍ مریضي پیدا کیږي دوی په هغه مهال کې د خپلې سینې یا تیونه معاینه کوي. نو په کله چې دوی خپله سینه معاینه کوي باید څو نقطو ته نظر ولري. یو دا داسې دی دواړو سینې جسامت باید په یو اندازه باندې، او بل دا داسې د سینې په رنگ کې کوم تغییر راغلی یا نه ده راغلی، آیا د سینې څوکه داخل خواته کش شوې نه ده کش شوې، دا ظاهري هغه بڼه کې کوم تغییر راځي، آیا د سینې جلد یا پوست چې ده پټوکی چې ده دا تغییر کړی ده که نه دی کړی، بعد لرنه چې دا ظاهري علائم کې کوم تغییر یا ولیدل شو یا ونه ولیدل شو دوی د خپلې سینې معاینه شروع کړي. دواړه سینې د باندې لاس وی که چیرې کوم غوټه یا کوم دردناکه ساحه پکې پیدا کیږي دوی به بیا ډاکټر ته مراجعه کوي، او همدارنګه که چیرې دا مرض پرمختللی کیږي بیا کیدای شي چې د سینو نه وینه راشي یا همدارنګه زوی راشي، نو دا هغه پیشرفته حالت ښیي، او یا کیدای شي سینه زخم باندې بدل شي.
خبرونه نن د سرطان د ناروغۍ په باره کې ده، او زموږ سره په خبرونه کې میلمه د سرطان د ناروغۍ متخصص محترم ډاکټر صاحب ذبیح الله ستانکزی صاحب دی، نو د ډاکټر صاحب څخه ډېره مننه چې په خبرونه کې دی او دا دی ستاسو سوالونو ته هم جواب درکړي، او زه به ستاسو هغه پوښتنې چې تاسو لري هغه به هم زه د ډاکټر صاحب سره مطرح کړم. نو ډاکټر صاحب سایه کور ودان رابسو چې تاسو ویل چې د ستوني سرطان هم خطرناک سرطان دی، دا هغه نشو نشانې یا اعراض علائم څه دي ډاکټر صاحب؟
د مری سرطانونه چې بد له سینې سرطانونه نه په افغانستان کې ډیر زیات دي، او د اکثر ولایتونو دلته مریضان مو ته مراجعه کوي. د دې ابتدایي نښې دا دي چې کله چې مریض خوراک کوي ابتدا کې په جامدو موادو لکه وچه ډوډۍ چې خوري یا وریجې چې خوري په دې کې بندش لږ پیدا کیږي او دا مړۍ په اسانۍ سره نه تیریږي.
بل
او کتکل دا پرمختللی سی نو بیا مریض ته درد هم سره پیدا کی کله سی مړی تیروی په تیرولو دی مړی کې درد وي او همدارنګ چې ډیر پرمختللی شي بیا کېدای شي سی مایات لکه اوبه شودې یا چای هم په تیرېدو کې بندش واقع شي.
بله بله بله. کله چې یو څوک د ستوني په ناروغۍ باندې په خبرو کې تغیر راځي ډاکټر صاحب چې خبرې کوي هم د دوی په دغه وایس کې یا په تغیر په خبرو کې څه؟
بله، د یو د مری سرطان ده یو د ستوني کې لکه حنجره سي ده او هوایي یا ترخیا سي ورته وایي. نو کله چې د حنجره سرطان باندې مصاب شوی وي نو هغه کې او خصوصا سي ووکل کارت ورته وایي کوم جنه سي اواز راځي که هغه په کې مصاب وي نو اتمن په غږېدا کې وایس کې تغیرات راځي.
بله، څنګه ډاکټر صاحب ویلي یو څوک په سرطان اخیسته کېږي، علت یې څه دی؟
متاسفانه لا تر اوسه د سرطان یوازینی لامل سی یو فاکتور سبب د سرطان سی لا تر اوسه په دنیا کې چا پکې نه دي توانېدلی چې یو فاکتور دې ته پیدا کړي چې دا فاکتور سبب د سرطان سوی. لیکن د دا مرض چې ده د مختلف فاکتورونو تشدید دې سبب کېدای شي چې په دې فاکتورونو کې لکه د محیطي فاکتورونه دي، غذایي فاکتورونه دي لکه او همدارنګ بعضې میکروبونه دي چې کله چې سړی په دې میکروبو باندې مصاب شي انسان نو بیا زمینه مساعده شي سرطان باندې اخسي. د مثال په توګه تاسو ته ویلی شم لکه د تور زیړی چې ده لکه هپاتایټس بي یا سي چې دا داسې زمینه مساعده شي سرطانونو د جګر ته او همدارنګ یوه بکتریا ده په نامه د هیلیکوبکتر پایلوري یا ایچ پایلوري چې متاسفانه په افغانستان کې ډېره زیاته هم ده. دا د معدې مرۍ او همدارنګه کیسې سپرا او جګر د سرطانونو سبب کیږي او همدارنګه هیومن پاپیلوما وایرس په نامه یو وایرس ده چې دا د عنق رحم یعنی د خزینه و د رحم د سرطانونو سبب کیږي او همدارنګه ایډز ده ایډز یا ایچ آی وی وایرس چې دا سبب دی سارکوماګانو لکه کپوسی سارکوما سبب کیږي او همدارنګه بعضې غذایي فاکتورونه دي چې ما مخکې یادونه ورته وکړله لکه هغه وګړي چې ډېر د غوښې نه او شحمیاتو نه استفاده کوي دا ډېره زمینه مساعدېږي د کولمو سرطانو ته او هغه کسان چې د سبزیجاتو نه او میوجاتو نه ډېره زیاته استفاده کوي نو هغه سرطانونو چانس په هغو کې ډېر کم وي او همدارنګه بعضې طبیعي فاکتورونه دي لکه په طبیعت کې بعضې مناطقو کې بعضې ساحو کې وړانګې طبیعي وړانګې چې هغه سبب د سرطان کیږي او همدارنګه بعضې فزیکي فاکتورونه دي لکه هغه اشخاص چې ډېر کم فزیکي فعالیت لري هغوی زمینه د سرطانونو ډېره زیاته ده نظر هغه کسانو ته چې فزیکي فعالیت زده ده. نو په لنډه کې تاسو ته عرض وکړمه چې سرطان چې ده یو مولټي فاکتوریال یعنې مختلف فاکتورونه سبب دی سرطان کېدای شي یو لامل موږ نشو پیدا کولی شي هغه ورته ووایي چې دا سبب دی سرطان.
بله، څنګه کولای شو چې د دې سرطان د ناروغۍ څخه په اصطلاح ځان خلاص کړو او ډېر په اخته نه شو؟ تاسو اورېدونکو ته څه وایست ډاکټر صاحب د دې د مخنیوي لپاره؟
اورېدونکو ته د ما دا عرض ده چې یو صحي ژوند باید هر څوک اختیار کړي لکه مخکې ما عرض وکړو چې د خوړلو کې لکه د غوښو نه شحمیاتو نه کمه استفاده وسي سبزیجاتو میوجاتو نه زیاته استفاده وسي حفظ صحي محیطي او فردي مراد سي لکه بعضې میکروبونه سي مایات کړل که چیرې د هغو نه باید ځان وساتي او که چیرې په مبتلا سي په وخت سره د هغو تداوي وکړي او همدارنګه فزیکی فعالیت باید اولری خصوصا باید سپورت او دشانو ته ډیر توجه وکي او همدارنګه یو فاکتور چې د وزن زیاتوالی دا وزن زیاتوالی هم په ځینو کې هم په نارینه کې کولای شي چې سبب د میتابولیک سندروم چې یعنی داخلي امراض مریضانو ته پیدا کړي چې هغه بیا په خپل وار سره کولای شي چې د سرطانونو سبب شي. نو په عمومي توګه باندې دا فاکتورونه باید مراعات شي او همدارنګه بعضې طبیعي وړانګې دي چې د هغو نه ځان وساتي چې مثلا د جلدي سرطانونه اکثر د لمر د وړانګې نه پیدا کېږي. کله چې ګران وطنوال لمر ته کار کوي که چیرې د لمر ضد کریم نه شي استفاده کولی نو هغه محافظتي تدابیر د لمر د مخنیوي نه هغه باید مراعت کړي.
بله ډاکټر صاحب، راپسو یو روستي سوال ته چې هغه دا چې هغه ماشومان چې نوې وزېږي یا هغه نوې پیدا شوي ماشومان هغه هم په سرطان اخته یې چې د مور د نس څخه سرطان راوړي؟
بله داسې واقعیت هم شته. موږ په افغانستان کې هم داسې مریضان لیدلي دي متاسفانه چې کله د مور نه پیدا شوي دي د مور په خېټه کې هم په سرطان باندې مبتلا شوي دي او همدارنګه داسې مریضان هم هم لیدلي دي چې په یو میاشتني او درې میاشتني هم وي په سرطان باندې مبتلا وي. نو د هغو مریضان هم کوم مریضان چې د مور په خېټه کې په سرطان مبتلا کېږي هغه اکثرا سرطان یې ډېر پرمختللی وي ځکه تشخیص د هغه د مور په خېټه کې ډېر مشکل وي نو اکثره هغه ځان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
علت یې څه دی ډاکټر صاحب؟
علت یې د مور هغه د امیدوارۍ په جریان کې هغه صحي فکتورونه نه مراول دي مثلا په خطا ډول سره په مور ته بعضې معاینات ورکول دي لکه چې ایکسری سی یا داسې نور سیټي سکین دا شیان دا سبب د دې کېږي او بعضې دواګانو استفاده یا هم مور په کوم داسې مرض باندې مبتلا وي لکه ایچ آی وي یا ایډس غوندې یا تور جیړي باندې دا کولی شي چې دم د مور په خېټه کې هغه ماشومان په سرطان مبتلا کړي او یا زمینه ورته مستعد.
یعنی داسې امکان شته چې فرزند په فامیل کې یو څوک یا مور یا خور یا پلار یا څوک د سرطان په ناروغۍ اخته وي او هغه ماشوم ته انتقال کړي، یعنی ارثي بڼه لري؟
ارثي اکثره سرطانونه چې دي ارثي بڼه لري.
بله
هغه داسې نه کېږي چې مثلا ارثي سرطان د مور نه ماشوم ته په خېټه کې نه انتقالېږي، لیکن هغه کله چې ماشوم غټ کېږي او بلوغس وخت رسیږي یا هم همدارنګه وروستي کلو د ژوند کې درېمه څلورمه او پنځمه لسیزه کې کېدای شي چې هغه سرطان په ارثي شکل باندې دیو والدینو نه اولادونو ته انتقال شي. په مثال د مثال په توګه یو نواچین ده په انسانانو کې خصوصا په خزینه وو کې چې کله هغه میوټیشن کې یا تغیر د شکل وکړي نو که چیرې د یو فامیل په غړي کې هغه موجود وي لکه پی آر سی اے ون او پی آر سی اے ټو جینونه دي نو دا د کور غړو ته لکه خور ته یا لور ته یا همدارنګه ورور ته زمینه مساعده یي چې د سینې په سرطان باندې اخته شي او همدارنګه کولی شي چې دغه جین که په چا کې کوم فامیل کې میوټیشن یا تغیر شکل یې کړی وي نو بیا کېدای شي چې هغه کور غړو ته په خصوصا په خزینه وته د تخمدان سرطانونو سبب هم شي.
بله ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب زبیح الله ستانکزی چې د سرطان د ناروغي متخصص واست او په لاند وخت کې تاسو زموږ بلنه ومنله او زموږ پوښتنو ته مو جواب راکړي. کور مودن خدای مو ژوندۍ لري.
مننه تاسو نوم ډیره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه او هیوادوالو سره مو د سرطان په اړه معلومات شریک
کړل. قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تربلی خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.